یا میشتې دوه پروګرامونه وزندول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه د هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له می میاشتې راهیسې شاوخوا 238 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. دا هغه افغانان دي چې ډیری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سختې نیوکې وکړې. هغې نویا اوسنا بروکر سایټونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن به افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنی واوري وشي او په ځینو سیمو کې به بارانونه ووري. افغان بزګران د ورشتونو ته وارلمخه خوشاله دي، خو له لوی سره لا هم روان شمای وچتي. نو زراعت به له ژمي وروسته څرنګه شي؟ د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل وای که اوبه مدیریت شي دغه کمی اوبه کمی نه دي. نوموړی زیاتوي چې د اوبو ضایعات زیات دي.
اوبه له منبع نه، یا له کوم منبع نه چې یا چینه ده یا کاریز ده یا هر منبع چې د افغانستان، دا اوبه له اوله نه سم نه مدیریت کیږي تر هغو چې تر پټي یا تر فارم را رسیږي. بیا په دویم قدمه کې چې ډېرې ضایع کیږي هغه په خپله فارم کې یا په پټیو کې دي، چې غیر تخنیکي اوبه، یعنی غیر پیسه په غیر تخنیکي شکل باندې لګیږي، یعنی له ضرورت زیات مصرفیږي. نو دا خپله باعث دی ګرځي چې په افغانستان کې په زراعت کې هغه اوبه چې په کار دي لرنی فیصد نه زیات بې ځایه مصرفیږي. یعنی که مونږ وکولای شو چې دا خپله اوبه مونږ یو استراحو چې د مدیریت د اوبو په فارم کې یا مدیریت د اوبو په خپله مزرعه کې دغه اصطلاح ده چې په عامه توګه مونږ په زراعت کې استفاده تر کوو، که دا تطبیق سي نو زه مطمئن یم چې تر نوي فیصد اوبه هم ضایع کیږي. یو شاید چې په افغانستان کې ډېر معمول دا دي چې اکثر خلک شکایت کوي، ښه تر یو ځایه پورې، خو دا خبره درسته هم ده چې په افغانستان اوبه کمی دي. مګم په تخنیکي لحاظ که ورته وکتل سي افغانستان کې کافي اوبه سته، اما غټ مشکل همدا ده چې مدیریت کیږي نه.
یو خو له منبع تر پټي پورې اوبه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه، خو کېدای شي چې دلته فرضاً پخه ویاله جوړه سي او دا اوبه راسي، لیکن په پټي کې څرنګه؟ آیا بزګران په دې نه پوهیږي چې له اوبو غلطه استفاده کوي او که څرنګه ده؟
څنګه چې څو فاکتور دي په دې کې، اول دا چې موږ تر اوسه هم لا په پټیو کې نه پوهیږي چې دا موږ نویات خاورې سره هم ده. دې ته دقیق او باید دا لابراتوار چې معلوم شي چې په دې کې چې د ریګ څونه ده، د خاورې څونه ده، دا یو مهمه ده چې هغه نبات څومره اوبو ته ضرورت لري. دا بله دا چې دا خپله پټي یا مزغۍ چې دي په ښه شکل باندې نه دي هوار شوي، یعنې د اوبو ته آماده نه دي. هغه کوم شکل چې اوس په افغانستان کې مرواج ده، دا شکل باعث دي ګیري چې اوبه زخت ډېرې مصرف شي. یعنی په یو قسمت د پټي کې اوبه ولاړې، بل قسمت ته لا رسېږي هم نه. بل دا چې خپل شکل د اوبو ورکولو، یا مثلا هدف په دې کې ده چې مونږ په افغانستان کې اوبه مونږ ورته وایو چې د سیلابي په شکل یا په فلاد اریګیشن مونږ استفاده کوو، یعنی اوبه همداسې خلاصې اوبه ورکوو پټیو ته. دا که مدیریت شي چې څو قسمه نور هم دي، لکه فرض مثال مونږ په ابتدا کې یو ویاله د پټي په سر کې وویستل سي او هغه څو جایه باندې په اوبو همزمان په کم کم مقدار باندې خوشې سي، دا اوبه مدیریت شي. دا هغه ساده طریقه. غیر له هغه اوس خو په ټوله دنیا کې دا د څاڅکو سیستم ده، د باراني سیستم ده، که له دې نه استفاده وشي نو سل فیصد دا اوبه مونږ مدیریت کولای شو او له ضایعاتو نه مخنیوی کیږي.
باراني سیستم څرنګه دی؟
پارادیسون د سدا چې په مزرعه کې هغه سیستم ورته جوړیږي. البته موږ څو سیستم لرو، د نوي سیستم په پیسله یو د څاڅکو سیستم ده چې د پایپ په واسطه هغه مخصوص بوټو ته چې هر شي ته لازمه یي، لکه فرضاً موږ قطرهي سیستم یا د څاڅکو سیستم معمولا باغو ته یا هغه بوټي ته چې څو کلنې غټ استفاده کوي یا بوټي چې غټي، اما بعضې بوټي داسې دي چې هغه یو باراني سیستم ته ضرورت لري. یعنې په دې معنا چې هلته سیستم نصبیږي په یو مزرعه کې، یو حاله د څنګه په اصطلاح سپرینکلر یا د باران جوړی په مزرعه کې چې هغه موږ کې استفاده کو. فرض مثال کیدای شي چې لس متره په لس متره کې، شل متره په شل متره کې، ابعاد مختلف دي. هغه په فشار او په کې مقدار د اوبو پورې تړلی ده چې هغه په مزرعه باندې باران په شکل باندې اوبو وري او هغه چې چانس کړلې دي هغه اوبه کیږي.
د باراني شکل باندې ستاسو اشاره ورته وکړه، دا د افغان بزګر په توان کې ده چې دا سیستم په خپل پټو کې عملي کړي؟ یعنی مصارف یې څومره
دي؟ څو خبرې دي صاحب. که فرض مثال مونږه راشه دې ته چې صحیح دقیقه محاسبه سړی ورته وکړي، دقیقه محاسبه، نو ښه معلوم داره چې بعضې د اکثرا د یقین د مونږ او تاسې له مشکلات لري دا د اوبو خور سیستم کې یا نه شي کولای چې د هغې کې. اما په اصل کې که فکر ورته وکړو، مونږ کله شاته لاړ شمه افغانستان کې دوه رقمه زراعت دی، یو بخورن امیر زراعت یا مونږ ته سبسیستنګ فارمینګ وایي چې یو کس یو پټی لري او شاپې کې کوي او دغه هغه صرف د خوراک هغې ته بس پوره کوي، او یو کمرشل یا تجارتی په بخش کې زراعت ده. په دې معنا چې که هغه لوی پټی ضرور نه دي، که سړی یو جری پټی هم ولري او هغه ظرفیت د دې ولري چې هغه نه کافي اندازه، فرض مثال یو پټی ظرفیت د دې لري چې مونږ یو 50,000 افغانۍ ترې عاید واخلو، اما فعلا په دې عادي سیستم غنشات 2,000 or 5,000 عاید تر واخلي. نو که دغه ته صحیح دقیقه محاسبه وسي، نو زه د ما په نظر چې زه خپله هم یو دې قانیم، هغه سیستم ارزانه تمامیږي نسبت دې ته چې مونږ دا اوبه هغه کوو. ښه، هغه په اوله کې به شاید هغه اقتصادي مشکل ولري، اما که په ټوله کې سړی فکر وکړي، خو معلومداره چې دلته باید هغه نهادونه چې په دې کې کار کوي کومک شي له دې قان سره، یا مثلا دولت کومک شي، هغه موسسات چې دي اوس خو فعلا متحد ډېرې کومک کوي، نو دغه معلومداره. اما په ټوله کې که صحیح دقیق محاسبه ورته وسي، ما په نظر په صفت د یو دهقان زه دا وایم چې دا اقتصادي ده، اما او استعمال ډېر ضرور ده چې مونږ هم اوبه سپما کړو او هم موثریت د اوبو ډېریږي. دلته یو بله خبره هم چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، چې بعضې خلک داسې سوچ کوي، نه چې اکثرا داسې سوچ کوي چې که چېرې نباتاتو ته مونږ ډېرې اوبه ورکړو دا به ښه ګټه وکړي، تر حال چې هغه ډېر منفي تاثیر هم کېدای شي په نباتاتو ولري. نو د دې سیستم یا د باراني سیستم یا د قطرهي سیستم نه تنها چې اوبه سپما کوي، بلکې دا موثریت څو برابره لوړ بیا ایسد.
تاسو داسې محاسبه کړې ده چې فرضاً یو جریب باراني سیستم یو بزګر ته په څو افغانۍ تمامیږي چې دا سیستم پکې ولګوي؟
او دلته اوس مونږ به په ډېر کار چې کوو په قطرهي سیستم یا د څاڅکو په سیستم کوو. باراني سیستم ډېر زیات معمول نه ده. د څاڅکو سیستم که تاسو ووایم، تقریبا په حدود د 15,000 or 16,000 الا 13,000 افغانیو مصرفیږي، اما دا کیدای شي چې 2-3 کاله استفاده تر وکړي. که بیا هغه څه محاسبه کړو، داسې فکر وکړه چې په جریب باندې تقریبا په حدود 3,000 افغانۍ چې هغه هم هغه نباتاتو ته چې هغه عاید یې زښت لوري، لکه مثلا ترکاري، لکه فرض مثال ونې، ډېر دغونه ته که محاسبه کړو، نو دا که محاسبه کې شاید چې د یو کس چې هلته کاریګري دغه د معاش هم نم کم وي. یعنی اقتصادی بوت نه کوم سنجه، دا ډیر اقتصادی ارزان او مسره ده.
د اوبو د مدیریت لپاره کوم ګامونه باید واخیستل شي که تاسو یو دوه درې راته توضیح؟
اول کار څه دا ده چې اوبه باید چې په منابعو کې، فرض مثال مونږ ډېر ځای لرو چې ډمونه یا هغه اوبه چې د تغذیه کار کوي شي، چې هغه چې په خپل هماغه منبع اوله منبع کې کنټرول شي او ځمکې ته په اصطلاح د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، اول کار دا ده چې دا باید وکړو. بعد له هغه، له منبع نه اوبه چې راځي تر مزرعې پورې یا تر پټي پورې، دا باید کنټرول شي، دا باید پاخه چینلونه پاخه یعنی یا سیستمونه یا پایپو په سیستم باندې چې راشي. دا دویم کار او دریم او اساسي کار دا چې په خپله داخل د مزرعه کې یا په مزرعه کې اوبه مدیریت شي.
دا مزرعې ته چې اوبه ورکوو د ویالو له لارې، خو که چېرته ویالې پخې هم کو خو بیا هم مجبور یو چې لکه سیل اوبه سي بهیږي، په دې شکل باندې پټي ته اوبه ورکو. آیا بل لاره شته غیر له قطرې او باراني سیستم؟
بالکل صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب، یو بل شی مهمه ده چې افغانستان کولی شي چې دا پټي مونږ یو مخکې څو کاله مخکې افغانستان کې یو پروژه وه چې هغه ته آن فارم واټر منیجمنت یو پروژه وه چې هغوی بعضې ماشینري توضیح کول خلکو ته، چې اوس هم شته چې دا پټي هموارول، یعنی مطلب لایزر کول په تخنیکي اصطلاح. لایزر په دې معنی چې هغه پټي په ښه شکل باندې جوړېدل، که پټي مونږ په ښه شکل جوړ کړو او همداسې عادي یې فرض مثال د پټي په غل لکه مخکې څه ما ویلې، د پټي په بر سر کې چې خونه اوبه خوار ده هلته یو عمومي ویاله وباسو او له څو ورخو نه دا پټی اوبه کړو، بیا هم دا طریقه د مدیریت ده. یعنی دا هغه ساده شکل بده، غیر له هغه که په اوسني شکل باندې چې همداسې په سیلابي شکل یا په رواني، حتی بعضې منطقې داسې دي چې پټي فرض مثال د شپږ پټي شا په شایي له پاسه نه اوبه کوي تر آخر پټي پورې، معلوم نه ده چې اوس دا همداسې اوبه پرې خوشي. نو دا خو مدیریت نه سه، یعنی که ساده شکل باندې مونږ مدیریت هم کړو ډېر تاثیر کولای شي.
له ښاغلي عمر خیل څخه مننه. په پکتیا کې روانه اونۍ د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د 12مو ټولګیو څخه د فارغېدو په پار جوړ شوې ناسته کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی له لارې یو شمېر ترسره شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12م ټولګي د فارغېدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل:
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت ونی درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه ورسلا دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی و.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي، او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل:
زموږ پروژه سی و د زحمت لحاظ ډیر لوی و، خو کچیر موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به دغه سره ډیره عصري وي او سرپسنګ دغه په عصري شکل سره موږ اړولای شو.
بل لوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل:
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت رسیدلې چې ان بشري قوت تر ورسره بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. موږ غواړو نو بل چې په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وشي. موږ پر امانا سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ته نه کړې.
د خصوصي ښوونځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریوب، سمکنه، ډنډ پټان، روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر 12مو ټولګیو زده کړې کوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له اساسي راډیو.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې زما میلمه هم یو خبریال دی، یو خبریال چې له یو بل خبریال سره خبرو ته کینی، نو ښایي خبرې ستاسو لپاره ځکه په زړه پورې وي چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پوهیږي. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ میلمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ راډیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. ښاغلي څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته کار ویلی دی. زما میلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي، او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکه په پیل کې مې له ښاغلي څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپیژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مقدم کوم، او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنۍ کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځه ولسوالۍ څمکنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی یم، هغه 1940 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده، د ختیځه پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده، او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتر کې شتون لري. نو همدغه ته مې دنیا ته سترګې غړولې دي، او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغه ته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنیو عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغه ته سرته رسولي دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغه ته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. له نیکه مرغه چې په خو نمرو باندې هغلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم، او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په 1999 کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنۍ صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو، خبری پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بېخي جوخته ده، او هر څه موږ ته ښکاري هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دي مثلا هغه په دې پښتو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤولو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول، نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغلته ده او زی مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته اوس پراخوالی موندلی دی وسعت یې ورکړی دی دغه ټوله ولسونه چې دي د خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول موږ ورسره په تماس کې وو هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشتو لپاره سپارل
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
سمکری ولسوالۍ د شمال ورته د ایوب ځاځی ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لور ته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده د جانخیلو سره جوخ بیا د مساحل ولسوالۍ ده او د هغې تر څنګ بیا د غرب لور ته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده دا مو په حال تر پوښښ لاندې نیولې دي او د پرزي کرښې ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې یعنی اقوامو قبایل اوسېږي دغه قبایل سیمې لکه د کورم ایجنسي ده پړچنار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مو تر پوښښ لاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پره پره استفاده کوي مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو معلوماتي خپرونې لرو یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو له دې ډېر ټولو څخه دوی آګاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي د پټان غږ راډیو وسعت او پراختیا ته مونږ نور هم وده ورکړې ده اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې دا مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې هغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی دا مونږ تر پخښ لاندې راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره مو تړونونه کړي دي ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه مونږ ورکوو هغه دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ
سیالی د راډیو په برخه کې یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خپرونې کوي رقابت د راډیوګانو ترمنځ شته نورې سیالې راډیوګانې لری تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ
بالکل دا چې د تاسو خبرو وکړه او خټکی ته اشاره وکړه خا پښتنه هم د پرځای پښتنه ده د رډیوګانی په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي دا زمونږ خپلې رسنۍ دي دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري د رډیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې دغه تا ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي وسعت او فراختیا چې د هغه باید ډېره چټکه واوسیږي او خپل نشرات لر لر سیم وغځوي پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نور راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو زمونږ برنامه شي د هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېری برابرۍ واوسیږي او هغه خبرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري نو پالیسی سره پټکر کې ونو وسیږي هغه برنامه هغه خبرونې موږ مخته وړو هغه مختلفې برنامې دي که هغه خبری دي که هغه ادبی دي که هغه تفریحي دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي هغه پروګرامونه چې موږ تاسو کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دی او لا روان یو هڅه ته دوام ورکو نو درسنه د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کیږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ شې دی هغه سلیم وختنی موږ تر مهم او مسؤل چارواکو رسو
مننه ستاسو لخبرونه به راشو د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستل ده راته وایست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه
ډیره زیاته مننه کوو دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډایه شي هغه فرهنګ ورسره بډایه کیږي هغه ملت ورسره راپورته کیږي او ورسره ژوندی کیږي پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح ژبه بلل کیږي، یو رسمي ژبه بلل کیږي. خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نورو ژبو کې عادت شوي دي یا د نورو ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوي دي، د نورو ژبو اثرات پرې شوي دي، په خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پېښوي، نقصان ورته پېښوي، وژغورل شي، بهتره مې وګڼله چې د خپلو پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. له نیکه مرغه چې په همدې برخه کې مې زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پېژندل او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه وسیږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې وو چې د مړو ژبو قطار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې وسیږي، نو همدغه په ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لرئ، لیکنې په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات چې دي، زما تحریري ادبیات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کومې لیکنې موږ ترسره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رانغاړي، لکه ادبي دي، هنري دي او تر څنګ دینی مسایل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هماغلته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاء الله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کیږي پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی و، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله. دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل، نو د زما لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زمونږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد واوسیږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زمونږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مو غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کیږي د نیوکې د انتقاد ګوته او ولسې نوی مجبور کړی، ولسې له ستونزو سره نوی مخ کړی، په هغې باندې موږ خپلې لیکنې وکړو تر څو زموږ د افغاني تاریخ چې دی دغه شهامتونه او زړورتیاوې چې دي هغه موږ راژوندی کړو.
مننه څمکنی صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واورېدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلي دي، یوه هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلي دي، لنډې کیسې مو لیکلي دي او ډېرې کمې مو لیکلي دي، نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اورېدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغوند خوښې وړ وګرځېږي او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړوشي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو. بیا د خبرونه په دوام کې بس تاسو هنري نثر هم وورو.
سمد مننه تکل صاحب، تاسو د غوښتنې مطابق کوم خوخه وی د ریواج زنجیرونو په نامه زما یو لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د ریواج زنجیرونه د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کول و، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو، او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هره ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅه مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې، او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړۍ پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي. چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه ژبه وي، د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دي هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدر مند اکبر صاحب، هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده نه پده، د خلکو د عما په هوی په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې. هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوند هم ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغسې یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راته لولئ اوس.
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو، په سر سترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ پخپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خپل بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نختر او بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نرې مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نرې موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدۍ ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمند اکبر صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسوي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توپیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سچ کې ده، او د ټکنالوژي دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه واوسیږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بېلې، ولسونه د بل څخه بېلې شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق، د خپلو فرهنګي اصولو مطابق، موږ دغه خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نژاد پالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغسې نژادي مسایل چې دي، دې ته باید موږ د پای ټکی کېږو. افغان ته د افغان په سترګه وګورو، انسان ته د انسان په سترګه وګورو. یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپېژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو، او همیش لپاره له تربګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بلو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې چې دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبلو، د هیواد خپل مور وبلو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلري ماشومان، خپل آینده، راتلونکی، مستقبل چې دی، هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل، خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه و. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه
خوش زنبون کې ساده پغه کې ورخوې شم خوش زنبون کې خوش زنبون کې خوش زنبون کې نظر لاد جہان وی آبوختینو ہم کام نظر لاد جہان وی آبوختینو ساد پو خواب شال دیشم خوچ زنبون کے خوچ زنبون کے تے روح راستان ویشم خوش زنبون کے سات راتو پات کے دیشم خوش زنبون کے عزم وعدہ پورا کویشم